Bence kedi.
دا سیمایز اورګانونو خپلواکۍ اداروي د غور والی ته د پیښو ګواښونو په اړه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې 80% کې پولیس د هیواد په جګړو کې بوخت دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صدر اعظم نواز شریف سبا ته واشنگټن ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. بشپړ خبرونه واورئ. د سیمایز اورګانونو خپلواکۍ اداروي د غور والی ته د پیښو ګواښونو په اړه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي. د دې ادارې ویاندي منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د دې ګواښونو د څرنګوالي په اړه معلومات بشپړ شي له رسنیو سره به یې شریک کړي.
رهبری
ارگانهای
محلی موضوع را بررسی
میکنه. جناب والی سیمایز ارگانونو مشرتابه دا مسئله چیری دا غور والی سر هم تماشتا و ولسمشرت هم مسئله رسیدلی دا امنیتی داری هم پردی خبری دی مگده چیرنی پا حال کیو کلا چی موضوع مشخص شوال رسانه سر بایی شریک کلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت په چوکاټ کې یو شمیر نوې ټاکنې شوې دي. که څه هم د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره د دغو نوو ټاکنو دقیق شمیر ونه خود خو په ځینو رپورټونو کې راغلي چې د شپېتو په شاوخوا کې نوي کسان په دفاع وزارت کې ټاکل شوي او یا یې رتبې لوړې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي دا ټاکنې به د هیواد په کچه د امنیت پر ټینګښت ښه اغېز ولري. له ښاغلي وزیري سره مرکه لرو چې په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې 80% کې پولیس د هیواد په جګړو بوخت دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د دې کار د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم ټکنۍ کړې ده.
د شرایطی فعلی کې جنگ است تقریبا 80% نه
پولیس په وسنیو شرایطو کې چې جنگ دی نږدې په سلو کې اتیا د نشه یي موادو ضد پولیس په جګړه بوخت دي. ان زموږ ځانګړي قطعې د محل په کندوز او بغلان کې جګړه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د نشه یي موادو په وړاندې د جدي مبارزې لپاره باید د دغو ځواکونو پیاوړتیا ته توجه وشي. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر زیانونه اړولي. د دې موسسې چارواکو نن په دې اړه خپل هغه څېړنیز رپورټ خپور کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان د جګړې او د توندلاریتوب له امله مالي لګښتونه پکې څېړلې دي. دوی وایي دغه لګښتونه د افغانستان د کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیات دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صدر اعظم نواز شریف به سبا واشنگټن ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي. څېړونکي تمه لري چې واشنگټن به د دې سفر په ترڅ کې پر نواز شریف ټینګار وکړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته وویل پاکستان لا دمخه د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو زمینه برابره کړې وه، خو د ملا محمد عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته دا خبرې ودرېدي. د دې میاشتې په پیل کې نواز شریف ویلي و هڅه کوي د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل کړي. پاکستان له 2009 میلادي کال راهیسې له واشنگټن څخه څه باندې 4.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې امریکا به پاکستان ته تر 2016 میلادي کال پورې 94 میلیونه ډالر نور مرسته هم ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې دي د وسنیو د په وینا بیمانه تاوتریخوالو د بندولو لپاره چټک ګامونه واخلي. جان کیری په مادرید کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل دا ډیره مهمه ده چې د دې اونۍ په خبرو کې اسرائیلي او فلسطیني مشران د اقصی د مسجد د شاوخوا وضعیت روښانه کړي او د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره په اقداماتو سلاح شي. ناټو په اسپانیا، ایټالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانورۍ بلل کېږي. دا پوځي تمرینات به نن پیل شي چې پکې به پر مځکه، هوا او اوبو کې د دې تړون د غړو هیوادونو پوځي وړتیاوې وارزول شي. ویل کېږي چې د دېرش هیوادونو څخه به 13,000 سرتیري او ملکیان په دې پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیځ ښار ډریسټن کې به زرګونه خلک په هغه لاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ لخوا تنظیم شوي دي. دا غورځنګ یو کال مخکې په جرمني کې د مسلمانانو د زیاتېدونکي شمیر په خلاف رامنځته شو. د دې ډلې ملاتړي د جرمني پر هغه پالیسۍ په غوسه دي چې په سلګونه زره کډوالو په ځانګړي توګه مسلمانو مهاجرو ته یې خپلې دروازې پرانیستې دي. دا ډله چې ځان د لویدیځ د اسلامي کېدو پر ضد وطن پالي اروپایان بولي په اروپا کې ګڼ لاریونونه تنظیم کړي چې پکې د اروپایي هیوادونو پر پولو د سختو تدابیرو غوښتنه کوي. د سلووانیا چارواکو ویلي دوی تر زرو زیاتو کډوالو ته اجازه نه ده ورکړې چې له کروشیا څخه د دوی خاورې ته ورواوړي، ځکه چې د دې کډوالو ورځنۍ چې د دوی د کډوالو ورځنۍ اندازه پوره شوې وه. د سلووانیا پولیسو یو ویاند ویلي هغه اورګاډی چې 1300 کډوالي د دوی پولې پورې رسولي و، دوی ترې یوازې 1500 کسانو ته چې ډېر مستحق و اجازه ورکړه چې له پولې ورواوړي. کروشیا له خپل شمالي ګاونډي غوښتي چې د ورځې 15000 کډوالو ته له پولې د اوښتو اجازه ورکړي، خو د سلووانیا چارواکو ټینګار کړی چې د دې شمیر یوازې نیمایي کډوال قبلولی شي. د اقدام په سربیا او کروشیا کې د راټول شوو کډوالو شمیر زیات کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنرۍ په وینا د خوراکي موادو او نورو اړتیاوو له کمښت سره مخ دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ مؤسسه وایي په افغانستان کې جګړه د کال 9 میلیارد ډالر تاوان اړوي.
کله چې جنگ مخونه ورشي او اقتصاد ورشي، زموږ جنگ داخلي عوامل لري، منطقوي عوامل لري او درې مبندلي الف ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو پر کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون انتقاد وکړ. د میدان وردګ اوسیدونکي په خپل ولایت کې د سلګونو بهرنیو سخت دریځو پر راټولېدو اندېښنه شي. د کندوز زیانمن شوي خلک د ور اوښتو تاوانونو د جبرانېدو غوښتنه کوي.
خلق و اس امید و تما داد چې له خوانه امنیت راسي او له بل خوانه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی.
ټول دکان نو وسوځیده.
په دفاع وزارت کې د نویو مقرریو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون د سختري زلخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کاریده. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو، خو لومړی په افغانستان کې د جګړې د تاوانونو په اړه یو راپور خبرو. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د په جګړې د کال 9 میلیارد ډالر لګیږي. دا راپور نن خپور شو. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال سفیولا ستانکسی په راپور کې واوري.
د جګړو او توندلاریتوب تاوان تر ملي بودیجې هم زیات دی. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال 9 میلیارد او 90 میلیونه ډالر د جګړو او توندلاریتوب له امله افغانستان ته زیان رسیدلی دی، چې دا لګښت تر ملي بودیجې 14% زیات دی. د دغې مؤسسې مرستیال ادریس عمرزاد وویل چې د افغان حکومتي ادارو په همکارۍ په وو ولایتونو کې له 100 کسانو سره د مرکو په اساس او د یو کلنو څیړنو په نتیجه کې دا ریپورت جوړ کړی دی.
دای
وی د جګړو او توندلاریتوب لګښت په یو مالی کال کې، ځکه چې د 2015 کال په اړه دقیق ارقام نشته، یعنی تیر کال شاوخوا 9 میلیارد او 90 میلیون امریکایي ډالر دی. دا رقم د ناخالصه تولیداتو 3% ده، د 1390 کال د بودیجې 14% او د کورنیو عوایدو 3% کیږي.
جمهوریت عواید داخلي را تشکیل میده.
عمر زاد ویل د جګړو او توندلاریتوب د تاوان لګښتونه که افغان حکومت په غاړه نه وای اخیستي، نو د افغانستان پرمختګ ته به څو برابره لار هواروله. د دغه ریپورت په اساس دا تاوانی لګښتونه په افغانستان کې د امنیت تامین، سولې، د جګړو له قربانیانو سره مالی مرستو، انساني ارزښتونو، د عامې روغتیا، معلولیت، پوهنې او اساسي بنسټونو تخریب او کورنۍ او بهرنیو کډوالیو اړولې دي. اخو د امریکا د سولې انسټیټیوټ چې دغه څیړنیز ریپورت مالی تمویل کړی دی، وایي چې افغان حکومت باید د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره د جګړو د کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو عواملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د دغه انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل:
تر څو چې حکومت داری خنشي او د قانون حاکمیت په یو ملک کې څنګه چې لازم ده هغه سي عملي نشي، نو مشکل لري چې جنگ مخونه ورشي او اقتصاد ورش وکړي. زموږ جنگ داخلي عوامل لري چې هغه حکومت داری یا د حاکمیت د قانون دغه ده، منطقوي عوامل لري چې هغه څوک چې افغانستان کې جنگ کوي د بیرون نه تمویل کیږي، د هغه ځنه تربیه کی افغانستان ته لګل کیږي او درې مې بنګلی اړه ده.
په دغه سیرنیز ریپورت کې په افغانستان کې د جګړو او توندلاریتوب اقتصادي او مالی تاوانونه د ځاني زیانونو په څیر خطرناک بلل شوی او ویل شوی کې مخه وننیول شي راتلونکي بللوي ناورین سره مخ کړي. که څه هم افغان حکومت د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو په اړه تر اوسه رسمي شمیرې نه دي په ډاګه کړي، خو دا تاییدوي چې افغانان د جګړو له امله دردیږي او له کلونو راهیسې د پردۍ جګړې د تاوانونو دروند بار وړي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون یو شمیر غړي د هغه څخه خلاف څرګندونه کوي چې د ولسمشر په فرمان کې دوی ته دنده سپارل شوې ده. د دغه کمیسون وایان نور محمد نوري وی خبري غونډې ته خبري کولې او دا انتقاد یې وکړ. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي چې د دوی هیڅ کار د کمیسون د صلاحیتونو خلاف نه دی. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر څخه غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلو هغو دندو ته متوجه کړي کوم چې په فرمان کې دوی ته په ګوته شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر غړي د هغه څخه خلاف څرګندونې کوي کوم چې د ولسمشر په فرمان کې دوی ته دنده سپارل شوې ده. خغلی نور د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رئیس او مرستیال په دې تورن کړل چې د ورسپارل شویو دندو بهر عمل کوي او څرګندونې د ولسمشر د فرمان خلاف دي.
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اعضای کمیسیون مسخل انتخاباتی را میخواهد که
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان له جمهور رئیس څخه غواړي چې د هغه فرمان نه ملاتړ وکړي کوم چې صادر کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته تر هغه زیات اجازه ورنکړي چې موضوعات مطرح او د فرمان خلاف حرکت وکړي.
موضوعات مطرح کونه و خلاف فرمان حرکت توشته باشه.
خغلی نور دغه شان ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلي دي او یوازینی ټینګار یې د کمیسیون د غړو پر بدلون دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایي ریاست سمو د وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کړنې ټولې د قانون پر رڼا کې او له هغه سره برابرې ګڼلې وي چې د ولسمشر په فرمان کې ورته اشاره شوې ده. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر ګیلو مانو وروسته د دواړو کاندیدانو لخوا چې اوس د ملي وحدت په حکومت کې یو ولسمشر او بل اجرایي رئیس دی د سیاسي جوړجاړي یوه مهمه برخه وه. دغه کمیسیون چې څو میاشتې مخکې د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې جوړ شو، شاه سلطان عاکفي مشر او صدیق الله توحیدي مرستیال وټاکل شو، کوم چې اوس پرې انتقاد دی چې د خپلو دندو او په فرمان کې د راوړل شویو موادو خلاف څرګندونې کوي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هیڅ کار د کمیسیون د صلاحیتونو خلاف نه دی کړی.
هیڅ کار ما در مغایرت با صلاحیت های این کمیسیون نه؟
زمونږ هیڅ کار د کمیسیون د صلاحیتونو خلاف نه دی. هغه څه چې دوی وایي هڅه کوي چې دا شان وخی چې د دوی شتون له هم قانوني دی. په داس حال کې چې کله د غوراوي کمیټه جوړه شي د غوښتونکو او نوماندانو لیست په ولسمشر ته ولیږي او دوی فرمان له مخې به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او تنستر چارواکي انتخاب کړي.
کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښې طرحې جوړې شي او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون په مشرتابه کې اړین او پر ځای بدلونونه راوستل شي، نو د دې هیواد خلک به بیا ځلي د هغو ګیلو ماڼو او انتخاباتي کړکیچونو شاهد نه وي کوم چې په تېره کې تجربه کړي چې.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سلګونه بهرني وسلوال مخالفان د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. دغو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شکمنو کسانو په خپل په خلکو کې داسې اوازې ګډې کړي چې ګواکې ډېر ژر دا ولایت نیسي. د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
که څه هم په وروستیو څو میاشتو کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بې سارې جګړې وکړې، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې سلګونه بهرني مخالف وسلوال ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګ یو شمیر اوسیدونکو ویل چې دا کسان هڅه کوي د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي او د ځینو سیمو امنیت ګډوډ کړي. دغه ولایت اوسیدونکو آزادی راډیو ته د خپل نوم لاخستلو ډډه وکړه او په میدان وردګو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دا ټول پاکستاني سینا په دې ټول راغلي دلته او موږ افغانستان وران یو د افغانستان کې ارامیر نه شي ټول وازه ګډه کې د میدان شاد نیسو خلک تشویش کې کې ټول داسې په بل ورځ د یوغانانو خاطره علامه پر ملک هغه فاتح لړم چې ګورم
او خو د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې اړه یې له خپلو خلکو نه ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. د دې شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ډېر خلک په میدان وردګو کې د بهرنیو وسله والو مخالفینو له موجودیته اندېښمن دي.
دغه خلک تشویش له دې نقطې نه لري چې رښتیا هم پردي کسان هېڅوک هم هویت ونه لري، دوی ته امنیتي ګواښ مخې ته راوړي. چې دغه پردیو خلکو هویت معلوم نه ده، که لرو پرتو سیمو اصلا مرکز ته نږدې داسې شی نه دي تر څو ولې په ولسوالیو کې موږ د دې شي شاهدان یاستو چې روزمره موږ چا سره له نږدې نه کوو، د دې نقطې نه خپل تشویش او نگراني ښيي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز له خونړۍ پېښې وروسته د جګړې په ډګر کې د بهرنیو مخالفو وسله والو د جسدونو پاتې کېدلو دا ثابته کړه چې د دولت وسله وال مخالفین د بهرنیو لخوا تمویل او دلته جګړو ته استول کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګ ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسله وال مخالفین د رواني جګړې له لارې د خلکو ترمنځ د ویرې د خپرولو لټه کوي. دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو مرستیال جنرال حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل هغه ته تبلیغ پرته بل هیڅ هم نه دی پاتې. د کندوز له سقوط وروسته هغوی کله چې په میمنی حمله وکړه په غزنی حمله وکړه، هغوی ته له رواني جګړې پرته بل هیڅ نه دی پاتې. موږ د میدان وردګ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې کلک ملاتړ کوي، او دا خبره موږ له خپل جزوتام سره چې په میدان وردګو کې دی هم شریکوو. د افغانستان ولسي جرګه او یو شمېر افغان کارپوهان د میدان وردګ ولایت ستراتیژیک موقعیت ته په کتو وایي چې په دغه ولایت کې د وسله والو مخالفینو د فعالیت زیاتېدل به د پلازمینې امنیت هم وګواښوي. دوی وایي چې افغان امنیتي ادارې باید د کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو له جګړو په عبرت اخیستلو سره په نورو ولایتونو کې د وسله والو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره مخکې له مخکې اقدام وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه وزارت کې یو شمېر نوي ټاکنې شوې دي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري وایي دا ګمارنې به د هیواد په کچه د امنیت پر ټینګښت اغېز وکړي. له ښاغلي وزیري سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د دغو ګمارنو په اړه معلومات غوښتي.
موږ په دفاع وزارت کې د افسرانو ذاتي قانون لرو. په هغه قانون کې د افسرانو د تقاعد ترفیع مقرریو او د حقوقو مبارکې ټول قوانین شته دي او ټول الته وزه شوی دي. یو افسر چې څومره وخت په یو رتبه کې تیری بیا هغه باید ترفیع وکړي، یا سن کوم وخت رسیږي هغه باید تقاعد وکړي. نو په ماغه اساس باندې دفاع په وزارت کې په ډیر شمیر جنرالان تقاعد شوی و، ځایونه خالی و. نو د هغه په اساس باندې دفاع وزارت تصمیم ونیو چې هغه بستونه چې خالی بي هغه ډکی او ځنې چې ضرور و سره تغییر او تبدیل کی.
جنرال صاحب وايي مرستیالان هم پکې شامل دي د دفاع وزارت.
مرستیالان د دفاع وزارت مرستیالان دي، دی هغه مرستیالان دي. مثلا یو مرستیال د وزیر دفاع چې پر د احتیاط او د نیروګانو مرستیال دي هغه پکې شامل دي چې هغه ته انشوي دي. چې افضل امان دی هغه مخکې د اپراسیون رئیس و، اوس د دفاع وزیر مرستیال په نیروهای احتیاط کې. او نور مرستیالان که تاسو اوریدلی وي هغوی د دفاع وزیر د معاونینو مرستیالان دي.
جنرال صاحب یو انتقاد افغان حکومت دا دی چې په ګمارنو کې تر ډیره فرمایشونه یا خپلسري کارونه کیږي، څنګه دا ګمارنې څنګه وسوي؟ ما ستاسو د اصولو له مخې او که له دې باندې څخه یا د جمهور ریاست څخه هم پکې لاسوهنه شوي وو؟
ګوره داسې دی چې په هیڅ شی هم د اشتباه هم خالي نه وي او د خلکو د انتقادونو هم خالي نه وي. دلته هم تر ډیره حده کوښښ شوی دی چې به حق حقدار ته ورسیږي او هر څوک خپل مسلک سره او د خپل حقوقو په نظر کې نیولو سره هغه تعین شي. خو زه تاسو ته ویلی شم چې دا امکان نه لري چې سل په سلو کې ټول خوشحاله وي او سل په سلو کې ټول حقوق ټول ته ورسیږي تر ډیره حده پورې په دې کې ټول اصول مراد شوي دي او قانون د ذاتی افسرانو کې څه شی دی هغې ته په کتو سره تعینات شوي.
بله ډېره مننه جنرال صاحب. وروستۍ پوښتنه مې ورسره کوله جنرال صاحب، دا تعینات داسې حل کېږي چې د افغانستان له اکثره ولایتونو څخه تاسو هم اطمان شاهدان یې چې د ناامنیو راپورونه راځي، څه تدابیر لرئ د دغو ناامنیو د کنټرول لپاره؟ آیا نوي عملیات په نظر کې نیول شوي او که پخواني عملیات به ادامه پیدا کوي؟
ګوره داسې ده چې دا بسونه چې خالي و د دوی ډکول په کار و، ځکه چې په افغانستان کې په رښتیا باندې جګړه ده، په ډېرو ولایتونو کې منحوسه جګړه، تپل شوې جګړه. نو په هماغه اساس باندې زموږ پلانونه په دفاع وزارت کې د دې لپاره دي چې ټول پلان شوي عملیات پلانوو او په ولایتو کې عملیات کوو.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې په دفاع وزارت کې د نویو ګمارونو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو روغتون د سختدریزو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېده. د بیپولي ډاکټرانو اداره په دې روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه وویشتل سو چې پکښې 22 کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بې پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حملې پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړی. ښاغلی ستانکزي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی و. ښاغلی ستانکزي وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځینې کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډېر محتاط وو. خو کله چې د روغتون پر یوه دیوال د طالب بیرغ اوچت سو، موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ ښاغلی ستانکزي د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره وویل، زه وایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کارېده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان وو او که ایسای، هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي طالب جنګیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښې له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په درېیمه نیټه د بې پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبارد شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کندوز ښار کې څوارلس ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالی تاوانونه اړولي دي. د ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومت غواړي څو دوی ته د ور اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ښار څوارلس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات، همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندوز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي، چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډیر متضرره شوي دي. دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه، همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا 15-16 ورځو کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډیر زیانمند کړل، خلکو ته ډیر تاوانونه ورسېدل، خلک آواره سول، خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید د دې خلکو سره وشي.
موږ داسې کې له خپله سره دغه جګړه کې لس دکانه قریب موږ هم سای دکانونه سره ټول دکانونه وسوځېده. دغه جګړه کې سده ټول بیچارهګان قرضه او ګار مالونه بازارجاري اره بازارجاري لرله.
د ښار یو شمېر دوکانداران د دې ترڅنګ چې د خپلو وراوښتو تاوانونو غوښتونکي دي، همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي.
ټولو زورولي یو، لاګیا دې جانب پریشو یا هغه جانب پریشو زورولي
ولی تیکا و پارچه اگر نورسو کشتنو مدعی چارامی را ولی دولت نورسو اتصال قرارو آرامی قرارو.
ده کندس خار وسیدون کی وای کسی هم وس محل نسبت امنیت شوایدای خود جغری خلق دیر ویره ولی دی اولا هم خلق پدی خار که دی خواندی توب احساس نکوی. پو هم ده حال که ده کندس ولایت ده سرپرست وایند عبدالواسی باسل وای چه دی متضرر شو و خلق و همدارنگ دی دولتی تاسیسات و دی وارد شو و تاوانونو دی تثبیت پاره دو کمیسونونه جور شوی دی او عملن کار پیل کرده دی. هغه وویل دغه کمیسونونه کور پا کور سروی کوی همدارنگ پا خار که گرزی سو دی جگره متضرر خلق پا گوتا کدی او رست مرکزی حکمت راپور ور کوی چه لی متضرر و خلق سرا مرستی وشی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدرو موادو ضد 80% پولیس په جګړو او عملیاتو کې مصروف دي او دې کار د مخدرو موادو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو د نشې موادو په وړاندې مبارزه له ستونزو سره مخ کړې او لامل یې دا دی چې د نشې موادو ضد 80% پولیس د امنیت په ټینګښت کې شکل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي د نشې موادو په وړاندې د پیاوړي ځواک نشتوالی دا مبارزه ستونزمنه کړې ده. ښاغلی احمدی د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل د ناامنیو زیاتېدو او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتو هم پر مبارزه خپل اغیز کړی دی.
موږ چې په 2001 نوي کال کې 15000 سرتیری لرل دوز 2550 تن لرو. هوایي قوامو د لاسه ورکړې د کوکنارو د لمنځړولو قطه مو د لاسه ورکړې ده. ځینې نور عملیاتي قطې مو د لاسه ورکړې دي. په اوسنیو شرایط کې جنگ دی. د نشي مواد سره د مبارزې 80% پولیس په جنگ کې مصرف دي. حتی زموږ ځنګړي قطې په قندوز او بغلان کې په جنگ کې مصرف دي.
هغه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د تجهیز او پیوړکېدو غوښتنه وکړه او چنګارې وکړ چې د نشي موادو د کښت او قاچاق په وړاندې مبارزې ته باید جدي پاملرنه وسي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت موین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کوکنارو په کښت کې 19% او د نشي موادو په تولید کې 48% کموالی راغلی دی. د ولسي جرګې په دغه استجوابیه ناسته کې دامي روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وویل چې په نشي موادو د روږد کسانو د راټولولو په برخه کې د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې په کال کې 45000 په نشه روږد کسان د 125 روغتي مرکزونو لخوا تداوي کیږي، خو زیاته کړه چې له دغې ډلې 80% بیرته د نشي موادو کارولو ته مخه کوي.
په افغانستان کې نشي موادو ته ډیر لاسرسی موجود دی. د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کم دي. باید بدیل معیشت رامنځته شي.
د هیواد د عامه روغتیا وزارت د معلومات له مخې دا مهال 1.5 میلیون کسان د هیروینو په ګډون په بیلابیلو نشي موادو روږدي او 1.5 میلیون نور په نشه د اخته کسانو سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران د لګول شویو سوداګري بندیزونو د لرې کولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو، برتانیې، روسیې، فرانسې او جرمني استازي نن په ویانا کې غونډه کوي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق د څارلو لپاره یو کمیشن وټاکي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران د لګول شویو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره چمتووالی نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر تایید وروسته پر تهران د لګول شویو بندیزونو د پورته کولو د پروسې لپاره نوي ورځې وخت ټاکل شوی دی. خو فرانس پریس خبری آژانس وایي بهرنۍ کمپنۍ به تر هغې پورې د ایران د تیلو له سکتور او بانکي سیستم سره خپلې اړیکې جوړې نه کړي تر څو پورې چې تهران د شوې اټومي موافقې ټول اړخونه عملي کړي نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې اداره به په راتلونکي دسمبر میاشت کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خپل وروستی رپورټ برابر کړي. ایران وایي د دې هیواد له تیرو اټومي فعالیتونو څخه د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې د رپورټ جوړولو چارې به ښایي راتلونکې اونۍ پیل شي. د یو بل خبر له مخې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي دي چې د نتنس له اټومي بټۍ څخه د زرګونو سنترفیوزونو د لرې کولو لپاره د ولسمشر حسن روحاني لارښوونې ته منتظر دی. د نتانز له اټومي بټۍ څخه د سنترفیوژونو لرې کول چې د یورانیمو د غني کولو لپاره استعمالیږي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې یو مهمه برخه وه. فرانس پریس خبری آژانس وی کچیرته د ایران او امریکا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر لانجه پای ته ورسیږي نو هیله ده چې واشنگتن او تهران به په نورو برخو کې د خپلو اړیکو د ټینګښت لپاره ګام پورته کړي.
او اوس هم د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر آقای ساروان. با سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز را به خوشی به پایان رسانده باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان تا ساعت 7 همراه با همکارانم با شما هستم و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که طالبان و شاید هم ماموران ISI در شفاخانه سنگر گرفته بودند که توسط نظامیان آمریکایی در کندوز بمباران شد و یک نهاد تحقیقی گزارش می‌دهد که جنگ در ظرف یک سال گذشته در افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار به افغانستان زیان رسانده. گزارش‌های دیگر هم داریم و ما در آغاز این مجله سرویس خبری با سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان از تعیینات جدید خبر می‌دهد. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی اندخوی فاریاب 4 فرد ملکی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان بازدید 3 روزه خود از واشنگتن را فردا آغاز می‌کند. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواستار شد که برای پایان دادن به اعمال خشونت جاری گام‌های عاجل بردارند و ناتو تمرینات نظامی 3 هفته‌ای خود را آغاز می‌کند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از تعیینات جدید در این وزارت خبر می‌دهد. با اینکه دولت وزیری سخنگوی این وزارت نگفت که چند نفر نو تعیین شده اند، ولی برخی گزارش‌ها از تعیین و یا ترفیع 60 نفر در وزارت دفاع خبر می‌دهد.
دفاع په وزارت کې په ډیر شمیر جنرالان تقاعد شوی و ځایونه خالی و، نو د هغه په اساس باندې دفاع وزارت تصمیم ونیو چې هغه بستونه چې خالی دي آغا دکی او زنی چی ضرور و سر تغییر و تبدیلی کی.
سخنگوی وزارت دفاع افزود که تعیینات جدید در تقویت امنیت در سرتاسر کشور تأثیر خواهد داشت. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی اندخوی فاریاب 4 فرد ملکی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. سلطان سنجر ولسوال اندخوی به رادیو آزادی گفت مواد منفجره در یک ریکشا جابجا ساخته شده بود و ای گفته است که هدف این رویداد که قبل از ظهر رخ داد قماندان این منطقه بود که با وی آسیب نرسیده است. کسی یا گروه مسئولیت این حمله را هنوز به عهده نگرفته است. اداره ارگان‌های محلی می‌گوید در مورد تهدیدهای متوجه به والی غور تحقیقات آغاز شده است. منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگامی که ماهیت تهدیدات متوجه به سیما جوینده واضح شود با رسانه‌ها شریک ساخته خواهند شد.
رهبری ارگانهای محلی موضوع را بررسی میکنه. جناب والی صاحب ولایت غور هم تماس داشتن به ریاست جمهوری رفته، تمام موضوعات به مقامات امنیتی هم رسیده. فقط ما در بررسی قرار داریم، این موضوع را بررسی میکنیم. بعد از که نتیجه مشخص شد ما با رسانه‌های محترم و با مردم افغانستان شریک میسازیم موضوع را.
سیما جوینده والی غور روز گذشته به رادیو آزادی گفت که از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تهدید قرار گرفته و شاید کشته شود. در این حال تعداد زیادی از مردم اخیراً بر ضد والی غور مظاهره کردند. و وزارت داخله افغانستان میگوید 80% پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور مصروف جنگند. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت در نشست استجوابیه امروز ولسی جرگه گفت این مسئله روند مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را به چالش می کشد و ای تأکید کرد که برای مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور باید به تقویت نیروها توجه شود.
در شرایط فعلی که جنگ است تقریبا 80% نیرو پلیس مبارزه مواد مخدر افغانستان در جنگ مصروف است. حتی قطعات خاص ما فعلا در قندوز و در بغلان مصروف جنگ است.
این در حال است که نتایج سروی تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان داده است که در 8 ماه گذشته کشت کوکنار در مقایسه به سال گذشته 19% و تولید مواد مخدر 48% کاهش یافته است. وزارت خارجه پاکستان میگوید صدر اعظم این کشور بازدید 3 روزه خود از واشنگتن را فردا آغاز میکند. تحلیلگران اوضاع توقع دارند که نواز شریف در این سفر خود بر دور جدید مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان پافشاری خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت پاکستان یک نقش مهم در این گفتگوها داشته است. دور اول گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و شورشان طالب در ماه جولای گذشته در نزدیکی اسلام آباد دایر شد، ولی بعد از آن که مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان اعلان شد دور دوم این مذاکرات به تعویق افتاد. نواز شریف در اوایل ماه جاری گفت که تلاش میکند که این گفتگوها اثر گرفته شوند. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواستار شد که برای پایان دادن به اعمال خشونت گام‌های عاجل بردارند. جان کری امروز در مادرید به خبرنگاران گفت که این بسیار مهم است که رهبران اسرائیلی و فلسطینی وضعیت پیرامون مسجد اقصا را واضح سازند و روی برداشتن گام‌های موافقه کنند که هنگام مذاکرات هفته جاری اوضاع را آرام سازد. حکومت اسلوونیا میگوید پس از اینکه شمار مهاجرانی که روزانه میتوانند به این کشور وارد شوند تکمیل شد، ورود بیش از 1000 مهاجر را که تازه از کرواسیا آمده بودند مانع شدند. پلیس امروز گفت یک قطار آهن که حدود 1800 نفر در آن سوار بودند شب گذشته به اسلوونیا رسید، ولی به تنها 500 نفر خیلی آسیب پذیر آنها اجازه ورود داده شد. ناتو تمرینات نظامی 3 هفته‌ای را در اسپانیا، ایتالیا و پرتغال آغاز می کند. این بزرگترین مانور نظامی ناتو در 13 سال گذشته می باشد. در این تمرینات که امروز برای انداخته می شود، توانایی های ناتو آزمایش خواهند شد. و پلیس می گوید انتظار می رود هزاران نفر امروز در تظاهراتی که جنبش ضد اسلام به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس خود در شهر دریسدن آلمان سازماندهی کرده است اشتراک کنند. حامیان این جنبش بیشتر خشمگین شدند چون حکومت آلمان سرحدات این کشور را بر روی 100,000 مهاجری که اکثریت آنها مسلمانند باز گذاشته است. جنبش پیگیدا یا اروپایان ملی‌گرای ضد اسلامی شدن غرب قبل از این چندین مظاهره در اروپا برای انداخته خواستار تشدید مراقبت سرحدات شدند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:37 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرستی از داشته های این مجله خبری. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان و شاید هم ماموران ISI در شفاخانه سنگر گرفته بودند که توسط نظامیان آمریکایی در کندوز بمباران شد. اما باشنده های شهر کندوز در چه وضعیت هستند؟
هزینه یک ساله منازعه و افرادگرایی در یک سال مالی در حدود 9 میلیارد و 91 میلیون دلار آمریکایی است. کی رقم 113% بودجه سال 1394 و 4% هدف جمع‌آوری عواید داخلی را تشکیل می‌دهد.
کندوز نمونه ای از آسیب جنگ است، اما در کل جنگ در ظرف یک سال بیش از 9 میلیارد دلار به افغانستان زیان وارد کرده. تنش ها میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شدت می‌گیرند. خواهش امروز کمیسیون انتخابات از رئیس جمهور.
اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را میخواهد که از فرمانی که صادر کرده از او کاملا حمایت کنه و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را فراتر از او اجازه نده.
و در رویدادهای جهان میشنوید که مشاور جدید امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نواز شریف را در سفرش به امریکا همراهی میکند و سپس به کابل میآید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسونه. تنها در سال 2014 افغانستان به خاطر جنگ بیش از 9 میلیارد دلار آسیب مالی دیده است. این رقم بیشتر از بودجه سالانه دولت افغانستان است. مؤسسه برابری، صلح و دموکراسی این ارقام را در یک تحقیق تازه دریافت کرده است. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
تحقیق تازه مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی نشان می‌دهد که 9 میلیارد و 91 میلیون دلار از بابت جنگ و افراطیت به افغانستان زیان رسیده که این هزینه 13% بلندتر از بودجه مالی این کشور می باشد. ادریس عمرزاد معاون این مؤسسه گفت که این گزارش در نتیجه یک سال تحقیق و به همکاری ادارات حکومتی افغانستان در 7 ولایت از طریق مصاحبه با 100 تن تهیه شده است.
هزینه یک ساله منازعه و افرادگرایی در یک سال مالی، به خاطر که ما گفتم سال 2015 هنوز بعض آمار در دست نیست، در حدود 9 میلیارد و 91 میلیون دلار آمریکایی است. کی رقم 44% تولیدات ناخالص، 113% بودجه سال 1394 و 4% هدف جمع‌آوری عواید داخلی را تشکیل می‌دهد.
عمرزاد گفت اگر افغانستان زیان‌های جنگ و افراطیت را متحمل نمی‌شد، پس امروز چند برابر راه برای پیشرفت این کشور هموار می‌بود. به اساس این گزارش تحقیقی، زیان‌های یاد شده را تأمین امنیت، صلح، کمک‌های مالی به قربانیان جنگ، ارزش‌های انسانی، صحت عامه، معلولیت، تعلیم و مهاجرت‌ها به بار آورده است. هزینه مالی این گزارش تحقیقی را انستیتوت صلح امریکا پرداخته است. این انستیتوت می گوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از زیانهای جنگ و افراطیت مانع عوامل منطقه‌ای و جهانی آن گردد. شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح امریکا در مورد چنین گفت:
تا زمانی که حکومت داری خوب نشود و حاکمیت قانون در یک کشور چنانچه لازم است عملی نشود، پس دشوار است جلوی جنگ گرفته شود و اقتصاد رشد کند. جنگ در کشور ما عوامل داخلی و منطقه‌ای دارد. کسانی که در افغانستان جنگ میکنند از خارج تمویل و تربیت میشوند، به این کشور فرستاده میشوند و سوم عامل بین المللی میباشد.
در این گزارش تحقیقی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی، زیانهای اقتصادی و مالی جنگ و افراطیت در مقایسه با زیانهای جانی بیشتر خطرناک شمرده شده و گفته شده که اگر جلوی آن گرفته نشود، در آینده این کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. هرچند حکومت افغانستان در مورد زیانهای جنگ و افراطیت تا حالا رقم رسمی ارائه نکرده است، اما تایید میکند که افغانها جنگهای زیاد را متحمل شدند و از چندین سال به دین سو بار جنگ بیگانه ها را به دوش میکشند.
فریبا واحدی گزارش می‌داد شنید که تنها در سال 2014 افغانستان به خاطر جنگ بیش از 9 میلیارد دلار آسیب مالی دیده است. این رقم بیشتر از بودجه سالانه دولت افغانستان است. همکارم مصطفی صدیقی در همین باره با شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح آمریکا در افغانستان صحبت کرده.
جنگ عواقب بسیار خرابی را به یک جامعه به بار میاره و تنها تحقیقی که ما صورت گرفته در ایستاهد در سال 2014 در 8 سکتوری که این تحقیق صورت گرفته، در سکتور امنیتی و سکتور صحی و تعلیم و تربیه، در ساحه مهاجرین که از افغانستان برآمدن و یا دیگر تأسیسات افغانستان که تخریب شده، تقریبا 9 میلیارد دلار خساره به افغانستان رسیده، اضافه تر از 9 میلیارد دلار که تقریبا 113% همه بودجه یک سالانه افغانستان است.
صحبت از تحقیق علمی میشه، جناب میاخیل شما بهتر میدانین که در اونجا وقت از جنگ یادآوری میکنین، جنگ یک تعریف خاص از خودش پیدا میکنه. تعریف را که شما برای جنگ قائل شدین در این گزارش تحقیقیتان از چه قرار است؟
تعریف در اینجا جنگ اینیست که اگر تخریبی که صورت گرفته، چی از لحاظ فیزیکی در افغانستان و چی از لحاظ به حکومت افغانستان سلام علیکم و یا کسای دیگه که در افغانستان زندگی خود از دست داده، این کلی در بر میگیرند. تلفات هر جنگی که به هر شکل و به نامی صورت گرفته طبعا سر افغانستان تاثیر داره و ما سر از او بحث کردیم و امورا یک ارزیابی کردیم.
خب طرف های درگیر جنگ در افغانستان واضح است، مسئول اصلی زیانهای وارده به اساس این گزارش تحقیقی شما کدام طرف بوده جناب میاخیل؟
یک بخش جنگ که سر افغانستان تحمیل شده و کسایی که به ضد حکومت افغانستان جنگ میکنه و تخریب به میان میاره، یک بخشش عامل مسئولش او هستن. بخش دیگهش خود حکومت داری افغانستان است که حکومت داری افغانستان اگر خوب نشود، ما به یقین هستیم ما نمیتونیم که جلوی جنگ در افغانستان بگیریم.
جناب میخیل، از این 9 میلیارد دلار زیانی که گفتین رسیده، بیشترین زیان به کدام بخش و سکتور وارد شده در افغانستان؟
اول در سکتور امنیتی بسیار پیسه مصرف شده. 60% بودجه افغانستان در 2014 تنها به سکتور امنیتی تخصیص داده شده و 40% دیگه با سکتورهای دیگه تعلیم و تربیه و هلت و ترانسپورت و غیره تخصیص داده شده.
بازم کوتا اگر لطفاً امی چکیده پیشنهادات مشخصتان را برای حکومت افغانستان توضیح بدین جناب میاخیل.
هدف ما امی بوده که اول مردم افغانستان و هم حکومت افغانستان بفهمه که از اساس جنگی که در افغانستان دوام داره چقدر خساره ما دیدیم و همه گی دست با هم بده و مردم از حکومت حمایت کنه تا ما جلوی جنگ گرفته بتانیم و چیزایی که با حکومت تعلق داره و طبعا حکومتداری خوب و حاکمیت قانون است و او را باید عملی بسازه و در این ساحه باید پیشرفت بیایه که مردم سر حکومت اعتماد کنه، از خاطر که هیچ جای هیچ ملک بدون یک حکومت کارا و فعال نمیتونه که مشکلات یک مملکت حل کنه.
شاه محمود میاخیل، رئیس انستیتوت صلح آمریکا در افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات بعد از افزایش تنش‌ها میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم گزارش خواهیم داشت، اما حالا گزارش دیگری. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته است که از شفاخانه ای که توسط نیروهای آمریکایی در شهر کندوز بمباران شد، شورشیان به حیث سنگر استفاده می‌کردند. معصوم استانگزای به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که شورشیان طالب و شاید هم کارمندان اداره استخبارات پاکستان از شفاخانه کندوز به حیث پناهگاه استفاده می‌کردند. شفاخانه شهر کندوز که وابسته به سازمان دکتران بدون مرز بود، توسط طیاره نوع AC-130 آمریکایی در سوم ماه اکتبر بمباران شد. در نتیجه این بمباران حداقل 22 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این شفاخانه هنگام بمباران شد که شورشیان طالب شهر کندوز را کاملا تصرف کرده بودند و نیروهای دولتی افغان برای سرکوبی طالبان از نظامیان آمریکایی درخواست کمک کردند. سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF همین رویداد را به شدت تقبیح کرد و خواهان تحقیقات جدی و بی‌طرفانه در این خصوص شد. معصوم استانگزای، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که از ساختمان شفاخانه کندوز کسانی استفاده می‌کردند که در آنجا درگیر جنگ بودند، یا طالب بودند و یا هم ماموران ISI. شورشیان طالب در 28 ماه سپتامبر کندوز را تصرف کردند و نزدیک به 10 روز در این شهر حضور داشتند. در اول ماه اکتبر نظامیان افغان عملیات گسترده‌ای را برای سرکوبی این شورشیان در کندوز آغاز کردند و سرانجام وضعیت شهر را به حالت نسبتاً عادی برگشتاندند، اما هنوز هم کندوز یک شهر جنگ زده است و باشنده‌های آن با وضعیت نچندان مناسب زندگی می‌کنند. خبرنگار ما در کندوز اجمل آریان در این گزارش از وضعیت شهر و زندگی مردم می‌گوید.
باشندگان شهر کندوز خواهان خسارات متحمل شده ایشان از حکومت مرکزی هستند. شهر کندوز 14 روز شاهد درگیری های خونین میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی بود که در جریان این جنگ در کنار تاسیسات دولتی، مارکت های تجارتی، دکان های شهر، پمپ استیشن های تیل و منازل مسکونی حریق گردیده و یا هم با انفجار بم ها تخریب شده است و خصوصا مردم ملکی خسارات هنگفت مالی را متحمل شده. شماری از دکانداران شهر کندوز از حکومت مرکزی خواهان خسارات مالیشان هستند. آنان میگویند که همه سرمایه‌شان تومه جنگ گردیده است و حالا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
از حکومت مرکزی خواست ما دیست که اهمیت ما را بگیره، در غیر از ما سرمایه‌گذاری نمیکنه. اگر هر کس 40 لک، 30 لک، 50 لک سرمایه‌گذاری داشته، ما کلش در گرفت. فعلا نداریم که دکان خود جور کنیم. هر دکان 2 لک ربع جور کردنش کار داره. دیگه هر دکاندار 50 لک، 40 لک قرض داره.
این دکان ها تعداد ده دکان سوخته، دیگه مردم بسیار وحشت زده شده، هیجانی است. هر دکانی که سوخته مالش 50,000-40,000 دلار و مردم خساره کردن. از رئیس جمهور، رئیس اجرایی ای رو داریم که با همی سوختگی های ما را پول بپردازه و کمک کنه، دیگه کوشش کنن که دیگه کندوز به این حالت نشه.
باشندگان شهر کندوز در کنار خواهان خسارات مالیشان از حکومت می خواهند که در این ولایت امنیت سرتاسری را تامین نماید تا مردم به فکر
فکری آرام به کار و بارشان ادامه بدهند و در غیر آن مردم این ولایت را ترک خواهند کرد. یک تن از دکانداران شهر کندز به رادیو آزادی چنین گفت:
ما مهاجر شدیم، مسافر شدیم، خالامان ما سوخت در گرفت و یک کراچی مالی که داشتیم و به تاراج رفت، دیگه کدام چیزی چه نداریم، ما دستاویز دیگه از دولت میخوایم، از رئیس جمهور، از رئیس اجرایی که به ما کمک کند، پول نقده که ما از پس به روز روزگار ما برسیم.
بر اساس گفته های باشندگان شهر کندز که هم اکنون قسمان وضعیت امنیتی خوب شده است، اما هنوز هم مردم مطمئن نیستند و هیچ کس احساس مسئولیت نمی کند. با این حال عبدالواسع باسل سخنگوی سرپرست ولایت کندز میگوید که در مورد تثبیت خسارات وارد شده مردم دو کمیسیون ایجاد گردیده و عملا به کار آغاز نموده اند و میگوید که این دو کمیسیون خسارات وارد شده افراد ملکی و تاسیسات دولتی را جمع‌آوری می نمایند و سپس به دولت مرکزی فرستاده می شود و بعدا حکومت مرکزی در این مورد اجراءات خواهد کرد. بر مبنای سخنان صاحب نظران، تا زمانی که مناطق اطراف شهر کندز به خصوص ساحه گلتپه و ولسوالی چهاردره از حضور فیزیکی طالبان مسلح پاکسازی نگردد، شهر کندز از حملات احتمالی عناصر ضد دولتی رهایی پیدا نخواهد کرد، چون ساحه گلتپه و ولسوالی چهاردره مراکز مهم و کلیدی طالبان مسلح می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری هستید. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. تنش‌ها میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شدت می‌گیرند. امروز کمیسیون انتخابات از رئیس جمهور افغانستان خواست که به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اجازه ندهد که فراتر از محدوده صلاحیت‌هایش عمل کند. کمیسیون انتخابات از اول با تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مشکل داشت. همکارم ویدا برکی در همین باره گزارش دارد از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور می خواهد تا کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را متوجه وظایف نماید که در فرمان وی رویان تاکید شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی از اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی خارج از ساحه صلاحیت های کاری این کمیسیون اظهارات داشتند. و رئیس و معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را متهم می کند که آنان خارج از صلاحیت هایشان عمل کردند و اظهارات آنان نیز خلاف دستور رئیس جمهور ابراز شده است.
از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را می خواهد که از فرمانی که صادر کرده از او کاملا حمایت کنه و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را فراتر از او اجازه نده که موضوعات مطرح کنه و خلاف فرمان حرکت داشته باشد.
آقای نور میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در تهیه طرح به هدف حل مشکلات انتخاباتی ناکام مانده و اکنون تاکید بر تغییر کمیشنران دارد. وی میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید قبل از همه پیشنهادات مشخصش را در مورد بهبود روند انتخابات آینده در این کشور ارائه کند. این در حال است که چند قبل ریاست اجرایی افغانستان کارکرد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را مطابق قانون خوانده گفته بود که اجرات این کمیسیون بر اساس فرمان رئیس جمهور پیش می رود. ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از موارد عمده توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی بود که در پی دور دوم انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان تشکیل شد. این کمیسیون که چند ماه قبل بر اساس فرمان رئیس جمهور آغاز به کار کرد، شاه سلطان عاکفی به حیث رئیس و صدیق‌الله توحیدی به حیث معاون آن تعیین شد. این افراد اکنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات متهمند که بیرون از صلاحیت‌های کاریشان اظهاراتی را انجام می‌دهند. این در حال است که صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام کارکردهای این کمیسیون در مطابقت با قانون انجام شده است.
و آنچه که اینا گفتند سعی میکنند که چنین جلوه دهند که گویا حضورشان بعد از این هم قانونی است، در حالی که کمیته گزینش پس از این که ایجاد شود لست تازه از کاندیدان و متقاضیان را به رئیس جمهور افغانستان خواهد فرستاد و مطابق فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان 7 نفر به عنوان اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات برخواهد بود.
کارشناسان افغان بدین باورند که هرگاه برای انتخابات آینده افغانستان یک طرح مناسب تهیه شود و در صورتی که در رهبری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تغییرات مثبت ایجاد گردد، نه تنها اعتماد از دست رفته مردم نسبت به روند انتخابات شفاف احیا خواهد شد، بلکه از تجارب تلخ گذشته نیز جلوگیری خواهد شد.
شنونده رادیو آزادی هستید. باز هم گفته می شود که تجار افغان در شاهراه تورخم از سوی نظامیان پاکستانی با مشکلات روبرو شدند. به گفته شماره از تجار افغان، نظامیان پاکستانی در بعض موارد اجازه نمی دهند که وسایط نقلیه اموال تجار افغان وارد پاکستان شوند. از 3 هفته به این سو لاری های مملو از میوه های تازه، سبزی و ترکاری که توسط تجار افغان به پاکستان باید انتقال داده می شد، از سوی پلیس پاکستان در شهرهای تورخم، جلال آباد متوقف شده. نظیفه محبوبی همکارم در کابل در این مورد با مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان صحبت کرده.
تقریبا چند ماه پیش 24 جون از طرف پاکستان، سفارت پاکستان در کابل، یک مکتوب به وزارت تجارت صنایع رسید که اونا گفته بودن که بعد از 31 جولای دیگه ما رود پاس نمیتیم به موتورهایی که وارد پاکستان میشه و شما تا اون زمان خود آماده بسازین. وزارت تجارت صنایع درست پس از دریافت مکتوب سفارت پاکستان، مکتوب را به وزارت مالیه، معینیت عواید گمرکات، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، خب ریاست ترانزیت خود ما و همچنان اتاق تجارت صنایع فرستادیم که باید این نهادها با خبر باشن و خود آماده بسازن. به این معنا نیست که اونا رود پاس نمیتن، رای دیگه نیست. اینا کاملا آگاه بودن و اون زمان تیر شده و ما هم بر معینیت عواید گمرکات خود و دیگر نهادهایی که به شمول اتاق تجارت ایرا مکتوب فرستادیم که به تاریخ 30 سرطان سال 1394 ایرا مؤکد بند به این نهادها رساندیم تا آمادگی بیرن.
بله، چرا پاکستان رود پاس نمیده یا اجازه وارد شدن؟
در پنجمین نشست آفریقا که نشست تکنیکی افتاح هست، با تفاهم رسیده بودیم که ضمانت خطهای از طرف وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان و از طرف وزارت ترانسپورت پاکستان به لاری هایی که به دو طرف میآیند داده شود و این آغاز روند توزیع ضمانت ها در، اگر اشتباه نکنم، در ماه مارچ سال گذشته آغاز شده و هر موتر که میخواد به خاک پاکستان، اینا از زمان ما ضمانت خطها را آماده کردیم، به وزارت ترانسپورت هوانوردی تسلیم دادیم که هر شرکت باربری که میخواد به پاکستان برن و ضمانت خطها رو میگیرن بدون کدام مشکل تا بندر واگه رفته میتونن. بدون شک ما هم آرام ننشستیم، یا یک جلسه ادامه داره که انشالله در مورد حل این مشکل اقدام جدی صورت بگیرن. ما وزارت تجارت صنایع تمام مسئولیت های خود هم در برابر اتاق تجارت صنایع، هم در برابر معینیت عواید گمرکات وزارت مالیه و وزارت ترانسپورت و هوانوردی ادا کرده که اسنادش در پیش ما وجود داره.
توافق نامه افتاق بین افغانستان و پاکستان به امضا رسیده، گفته میشه که بیشتر مسودش برای پاکستان میرسه. در این قسمت میخوایم نظر وزارت تجارت داشته باشید که در
تفاهم نامه افتاق 5 سال پیش بین افغانستان و پاکستان امضا شد، منافع هر دو کشور مساویانه مد نظر گرفته شده، اما در 5 سال گذشته برداشت های متفاوت که از مواد تفاهم نامه افتاق میان افغانستان و پاکستان بود مشکلات ایجاد کرده و هنوز هم مشکلات وجود داره و ما بار بالای مشکلات تاکید کردیم که مشکلات حل شده و ما مکتوب را فرستادیم به ریاست جمهوری و به مشاوریت اقتصادی رئیس جمهور که اونا زمانی که در 27 اکتبر همون 5 سال تکمیل میشه، ما خواهان ادامه تفاهمنامه افتا هستیم به شرط که تغییرات به وجود بیاید.
و باز هم از پاکستان، اما این بار از میدان سیاست. حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی آن کشور تعیین کرده. جنرال نصیر خان جنگجوه به زودی در این مقام معرفی می شود و با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفرش به امریکا همراه خواهد بود. همچنان انتظار می رود آقای جنگجوه پس از امریکا به افغانستان سفر کند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
انتظار می رود مشاور جدید امنیت ملی پاکستان به زودی کارش را در این مقام آغاز کند. جنرال نصیر خان جنجوه که هفته گذشته از مقام نظامیش استعفا کرد، پس از این جانشین سرتاج عزیز خواهد شد. اما آقای عزیز به حیث مشاور روابط بین المللی پاکستان باقی خواهد ماند. یک منبع نظامی و دو مقام ملکی تایید کردند که جنرال جنجوه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفرش به امریکا همراه خواهد بود. یک مقام اردوی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که به باور رهبری اردو توجه سرتاج عزیز به دو مورد تقسیم شده بود. مشاور مشاورت امنیت ملی و مشاورت امور بین المللی. بنابراین به گفته وی تصمیم صورت گرفت تا نصیرخان جنجوه به حیث مشاور امنیت ملی تعیین شود و سرتاج عزیز تمام توجهش را به امور بین المللی متمرکز سازد. امین مقام نظامی پاکستان که نامش گرفتن نشده همچنان میگوید این اقدام بنابر تصمیم صدر اعظم اردو صورت گرفته و طور نیست که اردو بالای نواز شریف فشار آورده باشد. تا حالا سخنگوی اردوی پاکستان به صورت رسمی در مورد تعیین شدن مشاور جدید امنیت ملی آن کشور چیزی نگفته است. نواز شریف روابط نسبتاً متزلزل با اردوی قدرتمند پاکستان دارد. حکومت سابق وی در سال 1999 میلادی در نتیجه کودتای نظامی اردو سرنگون شد و سپس جنرال پرویز مشرف به قدرت رسید.
و حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان حالا با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا که پس از ساعت 7 آغاز خواهند شد. شبتان خوش، خوابتان راحت.